دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړ مو هرکلی کوم په دې ستا خبری غړی کې. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار پامیر ساحلی وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر علي فردوي ویلي دینی عالمانو ورسره د کورونا وایرس مخنیوي د لارښوونو په عملي کولو موافقه کړې. پاکستان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلار توافق د پام وړ پرمختګ بللی او جو بایدن وایي د خپل ولسمشرۍ په پیل کې به له ولس غواړي چې تر سلو ورځو پورې ماسک وکاروي. بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلي د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتېدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو صلاح شوي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی وغوښتل چې د جماعتونو له لارې ولس ته د احتیاط سپارښتنه وکړي او د کووډ 19 په اړه آګاهي خپره کړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې دي او پر خلکو یې له کوره بهر د ماسک یا تمبوزک وهلو غږ کړی دی. علوی زیاته کړه چې دینی عالمانو په اپریل کې د جماعتونو لپاره پر ځانګړو سپارښتنو پر اعلان شویو سپارښتنو د بیا عمل کولو ډاډ ورکړی. هغه مهال حکومت دینی عالمانو او د جماعتونو امامانو ته امر کړی و چې په جماعتونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. د ماشومانو او تر 50 کلونو زیات عمر لرونکي خلک د جماعت ته نه ځي او د لمانځه پر وخت خلک له یو بل 2 میټره فاصله وساتي. د کووډ 19 ناروغۍ په اړه حکومتي وپاڼې نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 3202 شپېته پیښې ثبت شوې دي. د وپاڼې په وینا له دې سره تر اوسه په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو ټول رسمي شمیر 4,10,020 ته رسېدلی چې ورڅخه یې 8,216 مړه شوي، خو څه د پاسه 3,500 رغېدلي هم دي. پاکستان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر طرز العمل د موافقې هرکلی کړی او دا یې د مخکې تګ لپاره د پام وړ ګام بللی دی. د ډسمبر پر 2 د افغان حکومت او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مرکشي پلاویو د سولې د خبرو پر کړنلار توافق اعلان کړ. دواړو لورو د سپتمبر له 12 راهیسې پر دې موضوع خبرو ته دوام ورکړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته ویل هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته دوام ورکوي. دوی ویل اسلام آباد هیله مند دی چې دواړه خواوې یوې داسې جامع سیاسي موافقې ته ورسي چې ورسره په افغانستان کې سوله او ثبات باوري شي. چودري زیاته کړه چې د خبرو پر طرزالعمل موافقه د افغانستان د شخړې سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو د ګډ هوډ ښکارندوی کوي. امریکا او طالبانو د 2000 د فبروري پر 9 په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم واشنگتن د طالبانو له لوري د یو لړ امنیتي ژمنو په بدل کې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې له افغانستانه د سرتیرو پر ایستلو صلاح شو. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې په موټر بم برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 19 ژوبل دي. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل بیگا ویل دا برید پرون ماښام په ښار کې د امنیتي غزمې پر مهال شوی چې پکې د ملي امنیت 3 سرتیري ووژل شول. د ده په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي. منګل زیاته کړه چې په چاودنه کې د خلکو کورونه او مارکیټونه زیانمن شوي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د امریکا منتخب ولسمشر جوزف بایدن ویلي له امریکایانو غواړي چې د ده د واکمنۍ په لومړۍ او سلو ورځو کې ماسکونه په مخ کړي. دا خبره نوموړي بیګا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې پر داسې مهال کړې چې د بایدن اداره په جنوري کې د واک اخیستو تیاری کوي او په امریکا کې وبایي حالت لا په خرابېدو دی. منتخب مرستیال ولسمشره کاملا هیرس هم بیګا له بایدن سره ناسته وه چې دا د نومبر پر 3 له ولسمشریزو انتخاباتو راهیسې د دواړو لومړۍ ګډه مرکه وه. بایدن وویل د دندې د پیل په لومړۍ ورځ به له ولسه وغواړي چې د تل لپاره نه خو یوازې د سلو ورځو لپاره دې تمبوزک ووهي. دوی ویل په پراخ کچ د ماسک کارول به د کورونا وایرس په پیښو کې د پام وړ کموالي سبب شي. بایدن د انتخاباتي کمپین پر مهال هم په بیا بیا پر خلکو د تمبوزک وهلو غږ کړی، خو ده ومنله چې ولسمشر ښایي د ټول هیواد پر کچ د ماسک لازمي کولو قانوني واک ونه لري. بایدن په مرکه کې ویل چې په هغو برخو کې چې واک لري لکه په وفاقي ودانیو او د الوتکو او بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورټ کې به د فرمان له لارې ماسک کارول لازمي کوي. د امریکا روغتیایي چارواکي کې وایي ماسک لرونکي کسان تر یو بریده له وایرسه محفوظ پاتې کیږي او تمبوزک له وایرس لرونکو څخه روغو کسانو ته د وایرس انتقال په مخنیوي کې هم مرسته کوي. په امریکا کې الوتکو، هوایي ډګرونو او دولسي ترانسپورت زیاتره ادارو وارلمخه د ماسک استعمال لازمي بللی. د دې ترڅنګ د هیواد 2 ایالتونو په پلازمینې واشنگټن ډی سي کې هم د تمبوزک وهلو امر شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو خبر اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د پاکستان ولسمشر ویلي د ملک دینی عالمان ورسره د کورونا وایرس مخنیوي په برخه کې مرستې ته تیار شوي. ډاکټرانو د عارف علوي د اعلان هرکلی کړی.
ممبر چې کوم امپورټنس ده هغه نه فائدہ اوچتول پکار دی. صدر عارف علوي ته کم داسټې په خسته ده مونږ ورته ډاکټران هرکلی وایي.
د پاکستان د روغتیا پالانو سازمان وایي کورونا ناروغي په تیرو 15 ورځو کې 10 ډاکټران وژلې. په جنوبي وزیرستان کې د ځمکلاندی بم په برید کې یو ماشوم ژوبل شوی. چارواکي وایي امنیتي سرتیري هڅه کوي چې سیمه زر تر زره له ماینونو پاک کړي.
دا علاقے بند یو 8-10 سال جنگ سو دا پیش دے پوجی ڈیری کی چکم ڈی مائننگ ٹیمز لگ جا دی اب ان شاء اللہ زر نظر دا ٹول کلیئر کئی.
د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو د ونو او بوټو کښېنولو په پروژو کې د درغلیو تور پورې کړی خو حکومت دا تور ردوي. ټاکل شوی چې په برتانیا کې سر لننه د کورونا ناروغي واکسین ورکول پیل سي. شنن یو تبصری هم لرو له مشال رادیو سره اوسې. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي ویلي د هیواد دینی عالمان سلاسوي دي چې د کورونا وایرس وبا دویم څپې مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د عالمانو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی وغوښتل چې نه یوازې دي په جماعتونو کې احتیاطي لارښوونې عملي کړي بلکې خلکو ته دي هم د احتیاط سپارښتنه وکړي. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې یو استازي د ولسمشر عارف علوي د غونډې او اقداماتو هرکلی کړی دی. سراج زهیر نور حال راکوي.
د دسمبر په 3 نیټه په اسلام آباد کې صدر ډاکټر عارف علوي د پاکستان د عالمانو په دې کانفرنس کې وویل په دې هیواد کې د کورونا په دویمه چپه کې د دې رنځ د اخته کسانو شمیره اورس تر بله سیوا کیږي چې د حکمرانانو او عالمانو په ګډون یې د هر ذمہوار وګړي سره اندېښنې پیدا کړي. د نوموړي په خبره په دې کانفرنس کې ګډونوال ټول عالمان د دې سره په دې سلا شول چې د روان کال د اپریل په میاشت کې چې په جماعتونو کې کومې لارښوونې یا SOPs خپل کړل شوي وو هغه په دې دویمه چپکه هم عملی کوي. او دا شن بولم کرام د ممبر او محراب نه پخپلو تقریرونو کې د کورونا د مخنیوي په مخه احتیاطي لارښوونو په اړه اولسته پوهاوی ورکوي.
علما نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع
دی وی علمانو په دې خبره اتفاق کړي چې په هر اجتماع یا غونډه کې به پخپلو درسونو کې پوهاوی خوروي او پخپلو جماعتونو کې به احتیاطي لارښوونې عملی کوي. او دا هم چې د دې په وینا به خلک په بازارونو کې هم احتیاط کوي نو داسې بوشي چې په ټوله معاشره کې به د دې کیږي. حکومت ولس احتیاطی لار خوونی وی د هغې ټولو عالمانو د عملی کولو تکرار کړی دی. روان کال د مارچ په میاشت کې چې کله د کورونا په لومړۍ چپه کې د کورونا کیسونه راغلل له هغې وروسته د اپریل په 13 صدر ډاکټر عارف علوي د عالمانو سره په ګډه شل نکاتی لارښوونې اعلان کړې. په دغه لارښوونو کې ولس د جماعتونو په اړه وي چې پکې ویل شوي وو چې جماعتونو کې به قالینونه نه غوړول کیږي. ماشومان او د 500 کلونو نه زیات عمر کسان به جماعتونو ته نه ورځي. خلک به په صفونو کې د یو بل نه فاصلې ساتي او د سونه به په کورونو کې کوي. په جماعتونو کې به ګڼې ګونې نه جوړوي او دا رنګ به خلک تر ډیره وخته هم نه ساریږي. مشال ریډیو چې د حکومت لخوا د اعلان شویو احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې د عالمانو په کردار باندې په پیښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق الرحمن نو پوښتل نو داغه وینا وه.
ولس باندې د علما ډیر زیات لږه سره نږدې دي. کلی کې چې سدا سي مسلې وي جګړې وي نو هغې ته هم موږ دوی مخکې کوو. لکه څنګه چې د دې کردار ده په معاشره کې ډېره په ښه توګه کته شي. ممبر چې کوم امپورټنس ده هغې نه فایده اوچتول پکار دی. صدر الف الوی که کم دا سټېپ اخیستی دی موږ ورته ډاکټران هرکلی وایو او حکومت ته پکار دی چې په دې سیمو باندې لږ سختي راولي. پکار خدای وي څنګه مخکې داسې یو پروګرام شروع شوی چې جرمني به په آن د سپاټ ورکول او څلور پنځه ماسک به هم ورکړل او تر څنګه زمونږ په دې دفترو کې هم داسې شروع شي. نو سکیټ شو، هسپتالونه شول، کچری شوې، دارنګې نور ځایونه داسې شول چې حکومت عملداري په اسانۍ سره مطلب راوستې شي په هغې باندې د غور وکړی شي.
په پاکستان کې د کورونا لومړۍ چپې راتلو وروستو د مارچ په اتلسمه په اول ځل د دې رنځ نه د مردان په منګا کلي کې سعادت خان نومي تن مړ شوی و. د عالمانو او د پاکستان د صدر ډاکټر عارف الوی دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د دسمبر تر درېمې نیټې پورې په دې هیواد کې د کورونا اخته کسانو شمېره د څلور لکو شپږ زرونه اوړېدلې او دارنګ ته درې لکه شپږ څلوېښت زره بیرته رغېدلې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د روغتیا پالانو سازمان پاکستان میډیکل اسوسییشن یعنی پی ایم ای ویلي کورونا ناروغي په تیرو پنځو ورځو کې لس ډاکټران وژلې دي. له دې سره له مارچ راهیسې په پاکستان کې له ناروغۍ د مړو سویو ډاکټرانو او نور روغتیایي کارکوونکو شمیر تر درې سوه زیات شوی دی. ډاکټران وایي حکومت دې په سختي احتیاطي لارښوونې عملي کړي. د دې په وینا ځکه چې خلک د کورونا وایرس وبا د مخنیوي په لړ کې جدي نه برشي. چارواکي وایي د روغتونونو عملي ته یا اړین سامانونه ورکړي دي. حکومت همداراز د تعلیمي ادارو تړلو تر څنګ له کورونو بهر د ماسک یا تمبوزک وهل لازمي ګرځولي او پر دیني عالمانو یې ژغ کړی چې خلک احتیاط ته وهڅوي. د احمد الله رپورٹ اورو.
پاکستان میډیکل اسوسییشن یا پی ایم ای په خپل یو رپورت کې ویلي د نومبر 28 نه تر د دسمبر 2 منټه پورې د ملک په مختلفو ښارونو کې لس ډاکټران د کرونا له وجې مړ شوي دي او ایواز په 9 نومبر په کراچۍ، لاهور او ملتان کې شپږ ډاکټران مړ شوي. د پی ایم ای راپور تر مخه د دویمې څپې دوران د نومبر میاشتې نه تر اوسه د کرونا له وجې ټول 13 ډاکټران مړه شوي دي چې ورسره د مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې په ملک کې د طبي عملې د مړو شمېره 308 ته ورسېده. د پېښور د لیډ ریډینګ هسپتال ویان محمد اسم د دسمبر په درېمه مشال ویډیو ته وویل د دویمې څپې دوران یوازې په یاد هسپتال کې د 500 زیات ډاکټران او د طبي عملې نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي او د روان کال مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې دا شمېره د 300 زیات جوړیږي. مشال ویډیو چې د نوموړي نه تپوس وکړو چې په دومره زیات شمیر کې د ډاکټرانو او طبي عملی ټیسټونه مثبت راتلو وجوهات څه دي؟ نو محمد اسیم وایي
تر 3000 پورې مریضان زمونږ ایمرجنسی ته راځي. دا هغه مریضان وي چې دي ته په منټونو کې د آپریشن ضرورت وي، نور د فردر ټریټمنټ ضرورت وي. نو د دې بیا هغه کرونا ټیسټ کول او د دې هغه سیمټمز معلومول او دغه موږ ته لګران شي نو زیات تر داسې شوي دي چې زمونږ د ایمرجنسی مریضان دي داغې نه زمونږ ډاکټرانو ته کرونا ولګي. اوس بل ورځ یو مریض موږ راغلی او دغې موږ آپریشن وکړو. د آپریشن نه پس موږ ته پته ولګي داغې ویل چې یاره دا کرونا پازیټیو د 3 ورځې شوي. زمونږ آپریشن سیټر ډاکټرانو هغه موږ بیا کوارنټاین کړه، داغې ټیسټونه مو ولېږل. نو ریزن ډېر زیات دي. موږ خپل کوشش کوو چې اس او پیز بالکل فالو کو، چې کوم پی پی ای کټس دي، ماسک وغیرہ دي، دا ټول ته پروایډ شوی دي.
په پاکستان کې د نومبر 12 نه یو وار بیا هر ورځ د 2000 زیات د کرونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته روان دي. که څه هم په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د کرونا فعال کیسونو شمیره د 9000 نه هم کم و، خو اوس دغه شمیره شاوخوا 25000 ته رسیدلې ده. په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو دا څپه به د لومړۍ په نسبت زیاته خطرناکه وي. د کراچۍ د جناح هسپتال ډاکټر عمر سلطان د نومبر په 13 مشال ویډیو ته ویلي وو په یاد ښار کې حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. په ټولو سرکاري هسپتالونو کې کټونه ډک شوي دي او شخصي هسپتالونو کې هم ناروغانو ته 2-3 ورځې انتظار وروسته کټ ملاویږي. د اسلام آباد د پیمز هسپتال ډاکټر اسفندیار خان د زیارت پر ورځ مشال ویډیو ته وویل یو خوا ورسره د کرونا په واټ کې ډیر په کم شمیر کې کټونه خالي دي، نو بلې خوا ته هر ورځ ډاکټران هم د کرونا له وجې متاثره کیږي او صرف د دویمې څپې دوران په پیمز هسپتال کې 200 پورې ډاکټران او د طبي عملې نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي.
یو ڈاکٹر چې بیمار شي کنه هغه نقصان ډېر زیات دی، ځکه چې بیمارانو ته د علاج لپاره ډاکټران کم شي، د هغې سره چې ډاکټرانو کوم قوت کې اوسه کومو کسانو ډیوټي کړې عام کوارنټین شي، نو موږ عمله کمه شي ډیفینیټلي خلکو سفر کېږي، دی وجه نه بیمارانو سفر کېږي.
پاکستان حکومت د کرونا وایرس دویمې څپې مخنیوي لپاره احتیاطي لارښوونې په جاري کولو سره د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمي وګرځول. په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین دی وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې ټیمونه یې په نیشنل کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی کې ناست وي او صوبو سره د سلا مشورې وروسته فیصلې کوي. د نوموړي وینا وه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمیره زیاتیږي نو هغلته دوی سمارټ لاکډاون لګوي. په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور د رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بندوي. او د نومبر 26 نه تر د دسمبر 24 نیټې پورې په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې هم بند کړي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو. د خبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو تور پور کړی دی چې د ونو بوټو کرلو په حکومتي پروژه کې درغلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم د یو عرب ونو بوټو نهالولو په پروژه کې د درغلیو تورونه په اړه د پلټنیزې کمیټې جوړولو سپارښتنه وکړه. د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو پرون مشال رادیو ته وویل دوی د بیلابیلو سیمو په سفر کې معلومه کړې چې په ځینو ځایونو کې حکومت ونې نه دي کرلې او په ځینو برخو کې دوه ځله پیسې لګولې دي. خو د پروژې په اړه د اسمبلی په ځانګړې کمیټې کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال شوکت یوسفزای وایي که اپوزیشن ثبوت لري نو ورته دي وړاندې کړي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان تحصیل سراروغا کلی ساګاډ راغزی کښې 13 ورځ مزدیګار مال ماین چودنه شویر دو چې په نتیجه کښې یې د اوساما په نوم پېژندلی شوی 12 کلن ماشوم پر هر جلی شوی دی. په موقع موجود محمد ولی د ماین چودنې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
په موقع درالو دا ګنډې بندې ته چا رسی شوې ځنه دا دل سی پښتۍ چې کېم وه په دا هغه بندې وه خو بیا سوی بار زر در را وکړلې فوجینه
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندې د ماین چودنې پر لاپسې روانې دي.
پوره یو سل 1550 واقعې چې کمدي ته بلاست په شمالي وزیرستان شو په جنوبي وزیرستان شو خصوصي دامونه ته رپورټ شوي دي. دغه لیډ ماین د مکې کېږي تقریبا پوره 2500 پوره چې کمدي خلک په دا کښې زخمي شوی دی یا په شمړ شوی دی. خصوصي د زنانه او د وړکې بچیونې چې کوم تعداد دی هغه ډېر زیات دی. سپوهي چې کوم دو تقریبا پوره مینه یعنې په مطمئن نه وي په دغه باندې حکومت سټیټ دا ته تیار نه دي چې دغه خالي تسلیم کړو چې
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فعید اللہ ویائی چې په ماین چودنه کښې پرار جلی شوی ماشوم سره او مالی مرسته کېږي او په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو په صفایي باندې ها چار راونه دو
د زیړ ماین وو داسې کیلونا ټایپ اکثر ماشومان چې دی هغه نه پوهېږي د واجې واقعه جوړه شي نو الحمدلله ماشوم بچت شوه ده سی ایم ایچ ڈی خان ته رسوله ده او انشاءالله سمره سپورټ د ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن طرف نه
وزیرستان سیمه سپین کمرک شه پدریام اکتوبر هم د بارود ګولا چاودې دلیا وا چې په نتیجه کښې یې شل کالن جنت الله پر هر جلی شوی و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
رونو اوریدم کو په بخښنی سره تاسو د اشتیاق مسجد ریپورت واورید. خو موږ تر هغه وړاندې د فرخند اسد د ریپورت تاسو ته ویلو. اوس به ورپسې د فرخند اسد هغه ریپورت واورو چې په خیبر پښتونخوا کې د ونو او بوټو کښېنولو پر پروژه د اپوزیشن ګوندونو نیوکې او د حکومت ځواب پکې څېړلې.
روانه اونۍ د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی په غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن پاکستان تحریک انصاف په دوه لویو پروژو بلین ټری سونامي او بی آر ټي پروژه کې د مبینه شوو درغلیو په اړه د یو تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. د دسمبر پر درېمه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل مخالف سیاسي ګوندونه داسې ثبوتونه لري چې ګنې په صوبه کې د یو ارب ونو بوټو لګولو پرو جا بلین ٹری سونامی په شمول په ځینو لویو پروژو کې مالی درغلی شوی دی.
پاکستان کې چې څومره جنګلات دي هغه د 50% جنګلات چې کم دي اخر د پښتون خان کې دي. کې پرابلم دا شوی دی چې موږ د حکومت سره خبره کړې چې دا پروژه خو چې کم تاسو پرنسپل دی یا دا چې کوم رود هغه لري خدا دا دی امپلیمنټیشن کې ډېرې مسلې شوی دي. دې کې ډبل پیمنټ شوی دی. دې کې بوټي لګېدلې نه دي او پیسې ته وتی دي. یو کمیټه موږ سپیشل کمیټه جوړا کړه په دې باندې. سپیشل کمیټه چې کله ویزیټ کولو سایټو دې په پښتو تاسو چې له سایت ویزټ نه کړنه تاسو د دې سیزن په پټنه لګ موږ چې کوم فرست ویزټ او راټول نه اوس بنو تاسو بنو ویزټ دوران هم د دې چې کوم دې کنه مطلب چې کوم اعداد او شمار خو دی آرټیک نو
په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په خپل لومړني دور کې په 2014 کال کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پروژه د بلین سونامي ټریس په نوم پیل کړې و او دای هم ویلي وو چې له دې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمیر زیات شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شربا 15% زیات شي او دغه به 25% ته ورسیږي چې پکې په ملکن او د صوبې په جنوبي ضلعو کې زیاتې ونې بوټي کرل شامل وو. خو د دیرنا د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي بهادر خان د دسمبر په درېمه مشال رادیو ته ویل حکومت چې په ملکن کې د ونو کرلو کم شمېر ښایي هغه په نظر نه راځي. د پاکستان سپریم کورٹ د دسمبر پر لومړی نیټه په دغه هیواد کې د عربونو ونو لګولو د پروژې په اړه د یو کیس اوریدنې پر وخت چیف جسټس گلزار احمد په خیبر پښتونخوا کې د یو عرب ونو بوټو د نالولو په پروژه هم نیوکې وکړې او دا یې وایي که د خیبر پښتونخوا حکومت یو عربونی لګولی دي نو دغه بیا په نظر ولې ناراسي. بلخوا بلین ټری سونامی کې د مبینه درغلیو لپاره د صوبایي اسمبلی د یوې ځانګړي کمیټې مشر شوکت یوسفزی د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل مخالف سیاسي ګوندونو سره که د ونو کرلو د پروژې او یا نورو منصوبو کې د درغلیو ثبوتونه وي نو وړاندې دي کړي. وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په ټول هیواد کې د 10 عربو ونو بوټو د 15 کلنۍ پروژې د پیلولو پر وخت ویلي وو چې د دوی د ګوند په خیبر پښتونخوا کې د ونو بوټو د کرلو پروژه ټوله نړۍ ستایلې او ځکه یې هم اوس د ملک نورو برخو ته غځوي.
ل 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاویو سرچینې وایي د دواړو لورو کمیټې شای سبا رسمي خبرې پیل کړي. سرچینو نن مشال رادیو ته وویل چې هڅه کوي د سولې د خبرو پر ایجنډې د بحث لپاره کمیټې نن جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو پلاویو د دسمبر پر دویمه د سولې د خبرو پر کړنلاره تر هوکړی اعلان وکړ. په عین وخت کې پاکستان هم پرون د دواړو خواو ترمنځ د هوکړی د پاموړ ګام بللی او هرکلی کړی دی. پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او په پایل کې ورڅخه په قطر کې د کمیټې د جوړولو په اړه تفصیل غوښته دي.
قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیمونو تنزدې سرچینو نن سهار مشال ریډیو ته دا تایید کړی دا چې په پلان کې ده د طالبانو او د افغانستان د حکومت د یوې کمیټې رسمي خبرې هغه د شنبه پر ورځ باندې پیل شي چې د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا لپاره چې کوم موضوعات دي په هغې باندې خبرې شروع کړي. دغه سرچینو دا خبره وکړه چې کوششونه روان دي چې د شنبه د کمیټو د غونډې نه وړاندې دغه کمیټې حتمی شي او د هغې اعلان وشي.
طاهر خان صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلار د موافقه هرکلی کوي. په دې اړه باندې لږ معلومات راکړي.
پاکستان د طالبانو او د افغانستان د حکومت مابین په طرز عمل باندې چې کوم اتفاق شوی دی دا غي هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان زاهد حفیظ چودھری اسلام آباد کې یو خبری ناشته ته ویلي دي چې طرز عمل باندې د اتفاق نه داسې ښکاری چې دواړه غاړې د افغانستان د مسلې سیاسي حل ته ژمن دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان دغه اتفاق ته یو لوی پرمختګ د په نظر باندې دا دی او دته لوی او هم پرمختګ ویل دي. دا خبره موږ چې پاکستان هیله مند چې د بین الافغاني مذاکراتو به کامیابې نتیجې وي.
په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او چې د پامیر ساحل پښتنو ته ځوابونه ویل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان ښځې د کرونا وایرس جهاني وبا له وجې تر ټولو زیاتې ناخوندي او زیانمنې پاتې شوې دي. نوموړي پرون ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان په سږني ژمي کې د کرونا ناروغي له دویمې څپې سره مخامخ دی. د دې وبا پر مهال د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د مشر انټونیو ګوتری غوښتنه هم تکرار کړه. د اسمت سروان رپورټ اورو.
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتیره بیا افغان شزو ته د ځنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. بیا ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرد د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامنه احساس کړی. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
کال فور پیس ات هوم.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 8,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,001 تنه مړه شوي دي. خو ګمان کېږي چې په دې وایرس اخته شویو کسانو او دغه راز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی. افغانستان په فبروري میاش کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. له بلې خوا خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوږ نه ګیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دي. پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلي د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتېدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو سلا شوي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې یې له هغوی وغوښتل چې د جوماتونو له لارې ولس ته د احتیاط سپارښتنه وکړي او د کووېډ-19 په اړه آګهي خپره کړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې دي او پر خلکو یې له کوره بهر د ماسک یا تمبوزک وهلو غږ کړی دی. پاکستان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر طرز العمل د موافقې هرکلی کړی او دا یې د مخکې تګ لپاره د پام وړ ګام بللی دی. د ډسمبر پر 2 د افغان حکومت او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مرکچی پلاویو د سولې د خبرو پر کړنلارو توافق اعلان کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته ویل هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په موټر بم برید کې درې سرتیري وژل شوي او 19 ژوبل دي. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل بیگا ویل دا برید پرون ماښام په ښار کې د امنیتي غزمې پر مهال شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي. د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. او د امریکا منتخب ولسمشر جوزف بایدن ویلي له امریکایانو غواړي چې د ده د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې ماسکونه وکاروي. دا خبره نوموړي بیګا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې پر داسې مهال کړي چې د بایدن اداره په جنوري کې د واک اخیستو تیاری کوي او په امریکا کې وبایي حالت لا په خرابېدو دی. منتخب مرستیال ولسمشر کاملا هیرس هم بیګا له بایدن سره ناسته وه چې دا د نومبر پر 3 له ولسمشریزو انتخاباتو راهیسې د دواړو لومړۍ ګډه مرکه وه. بایدن ویل د دندې د پیل پر لومړۍ ورځ به له ولسه غواړي چې د تل لپاره نه خو یوازې د سلو ورځو لپاره دې تمبوزک ووهي. دوی ویل په پراخ کچ د ماسک کارول به د کورونا وایرس په پیښو کې د پام وړ کموالي سبب شي. خبرونه پای
پامیر ساحل وشتاسو ته خبرونه وړاندې کول. په برتانیا کې لننه د کووېډ 19 ناروغي واکسین ورکولو بهیر پیلېږي. چارواکي وایي په لومړی پړاو کې به 400,000 خلکو ته د کووېډ 19 واکسین ورکړي. د ډسمبر پر لومړی د برتانیا حکومت د دواګانو او روغتیایي شیانو د نظم ادارې په سپارښتنه د کووېډ 19 واکسین ورکولو منځوري ورکړې ده. دا واکسین د جرمني بایو انټیک او د امریکا فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړي. د امریکا د دواګانو او خوړو ادارې تر اوس د دې واکسینو منظوري نه ده ورکړې. خود هغه هیواد درې پخوانیو ولسمشرانو بارک اوباما، جارج دبلیو بوش او بل کلینټن پر واکسین د خلکو باور زیاتولو لپاره ویلي چې د کیمرې مخې ته د واکسینی استونو لګولو ته حاضر دي. عصمت ساروان نور حال راکوي.
برتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووېډ 19 عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په برتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس واکسیناسیون پیل شي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 800,000 دوزه واکسین وسپاري چې 400,000 تنو ته پیشکاری کړي. د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووېډ 19 په وړاندې مرسته په لار ده. د دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابته کړه چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغېزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په برتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا واکسین که لیوی خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، له بلې خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د آسترالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به آسترالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او بیل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپله خوښه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید د روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان په خوست کې یو شمیر مازورانو له حکومت د سانتیاو غوښتنه کړې. دوی پرون د مازورانو نړیوال ورځې په مناسبت د یوې غونډې پر مهال مشال رډیو ته وویل چې د ملي امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری چې د جګړې او نامنیو پر مهال مازور شوي په میاشتو له تنخواه بې برخې پاتوي. د خوست د مازورانو د ټولنې مشر وایي پر حکومت غږ کوي چې د دوی په نوم ورغلي نړیوالې مرستې دې ور وسپاري. چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو سرتیرو ته یې تنخواګانې ورکړي دي او مازورانو ته د اسانتیاو برابرولو هڅې کوي. تفصیل نجیب لالو خیل راکوي.
په خوست کې یو شمیر معلولین وایي د سرپنا په ګډون د ژوند په هره برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د ټولنې د روغو خلکو په شان معلولین هم کورنۍ او اولادونه لري، خو دوی د خپلو کورنیو د لګښت او د ماشومانو د روزنې مالی توان نه لري. معلولینو یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ خوست کې د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. خیرالله چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د څړبنې کلی اوسیدونکی دی او د ملي اردو پولیکو کې یوه پښه د لاسه ورکړې وایي
د دولت نه موږ غوښتنه کوو چې موږ خاکا حقوق په ټیم نه روکوي. کنه په دغه مشاتو نیم کور نه کیږي، چا شپږ زره معاش ده، چا اته زره معاش ده، موږ ته بې سدي کام نیولې. تقریبا د اوته میاشتې کېږي موږ په نمرو لګیا یو. کوبل ته لوړ شه، خوست ته لوړ شه، کوبل ته لوړ شه، خوست ته لوړ شه.
د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل هم له حکومتي ادارو غواړي معلولینو ته هغه حقوق ورکړي چې د هیواد په قوانینو او د افغان ولسمشر په فرمان کې موجود دي.
چې په کومو ارګانو کې کوم رئیساتو کې معلولینو ته خپل شای ورکړل شوی یا سوکودوري یا مموري، دا دولت نه دی ورکړی. موږ غاک په کوم دولت نه د ګردو په شپانه کې ډېر جونه خالي دي، په نورو رئیساتو کې خالي دي. موږ ته شی نه در مایوب کې سرګ نه وي، خو نه لوس نه دغه سوکودوري هر شی کړی چې ممرتوب کړی شي.
یا مایوب چې په دواړو سترګو نابینا دی ویل نه کالې دي ملي اردو پولیکو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې دندې اجرا کړې دي. دی وایي
میاشت پنځه درې افغانۍ سي هغه زه ماشومانو ته درس ورسوم، تعلیمي تربیته ورسوم، مرزای ته ورسوم، زه خاص خاروته ورسوم او بل شی وکړه کیم یو صاحب وکړه اجازه وته ورسوم. په دموږ ګور سیرات کې تو خپل فکر وکای چې بیس میت نه نو مرار کولای کیږي نو ماشین نه په خپل واخره کوي کیم او مسمون هغه ماغه چرتی کومک نه چرتی میګ نه په خبر.
بل لوري ته د خوز د معلولینو او شهیدانو امیر نقیب الله زلان د معلولینو ستونزې او غوښتنې منی او له افغان حکومت معلولینو ته د خپل قانوني حقوق او امتیازات د ورکولو غوښتنه کوي.
دوی ستونزې بیان کړې، البته د معاشات ستونزې یاد کړې چې خوشبختانه موږ د شپږو میاشتو معاش ورته حواله کړی ده او ځینې نورې ټولنیزې ستونزې چې په ټولنه کې دوی ورسره لاس او ګریوان و هغه یې بیان کړې. موږ د دې ستونزې راوخستې د ولایتي مقام رهبرۍ په ګډون به له مرکز سره هم شریک کړو تر څو پورې چې وسوي د دې ستونزو ته به د حل لار پیدا کړو.
په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د ډسمبر 3مه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال مانځل کیږي چې په دې هیواد کې د معلولینو شمیر 1 میلیون کسانو ته رسیږي. د خوست د چارواکو په وینا په دې ولایت کې هم خواوشا 1.5 زره ملکي او پوځي معلولین ثبت دي.
نجیب لالو خیلو شی رپورټ وړاندې کاو. د افغانستان په بل ولایت ننګرهار کې یوې نه حکومتي خیریه ټولنې پرون د مازرانو نړیوالی ورځې په مناسبت یو شمیر کسانو ته ویلچیرونه او نور شیان ورکړل. د الموسات ټولنې مشر وای بهر میشتو افغانان ورسره مرسته کړي. د غونډې پر مهال ځینو مرسته ترلاسه کوونکو د خوشی څرګندونه وکړه. باز محمد عبید په دې اړه رپورټ لري.
په جلال آباد کې د الموسات په نوم یوې خیریه ټولنې اجرایی مدیر مختار احمد سجاد مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ټولنې سره په لندن کې میشتو افغانانو مزورانو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې 1500 عدد بیلابیل وسایل مرسته کړې وه چې د مزورانو د ورځې په مناسبت یې هغوی ته د ویلچرونو او نورو اسانتیاو ویش پیل کړ.
د معلولینو لپاره چې کومه مرسته تاسو نن دلته ګورئ دی کې تقریبا 23 ویلچر او همداسې دیشو په خوښه کې امساګانې څلور ټول امساګانې او یو شمېر نور شران چې مجموع کې ټول تعداد 1500 ته رسیږي. د دې یو برخه نن توزیع شو چې پاتې برخه به ان شاء الله وخت نا وخت معلولینو ته چې هغه خبرېږي او د الموسات خیریه ټولنې له ادرسه به هغوی ته ان شاء الله شور کول کېږي.
مزوران خوشاله ول چې له اسانتیاو برخمن شول. د خان سعادت په نوم یو تن چې اوس په یو خصوصي پونتون کې زده کړې کوي او د یادې ټولنې لخوا ورته ویلچر ورکړل شو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ما په دې معلولیت ځان باندې د 12 فراغت سند ترلاسه کړ. خراسان پونتون کې امتحان ورکړ، د کمپیوټر ساینس څنګه ته کامیاب شوم او اوس د خوشبختانه دریم سمستر ما محصل ما او د ویلچر مشکل را سره او کله رشقه کې بتلم راتلم. خوشبختانه در موسسه خیر ټولنې دا موږ لپاره زمينه مساعده کچ موږ لپاره ویلچر راکړ او اوس ته په سیرن سره هغه مشکلات نه زه وژغورل شم.
د سفر محمد په نوم یو بل تن چې ویلچر یې ترلاسه کړی وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه وسم زریشکو کې راغه مانه 200 روپۍ لاړې د کورن ویلچر چې شوغه د کار خو دې سپک په سفر چې ته زو کتیږي سپک جګی ګو موټر ته کې وزو یو کار په دې بس کلو ویلچر باندې کېږي. زمنګ
په 1992 زیږدیز کال د ملګرو ملتونو په اسمبلی کې د دسمبر 3 نیټه د مزورانو په نوم ونومول شو چې له هغې وروسته په نوره نړۍ کې هر کال منزل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم په سرکاري او غیر سرکاري توګه دا ورځ منزل کیږي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
د خبر کبالی ضلع تعلیم یافته ځوانان شکایت کوي چې په مختلفو ولسی ادارو کې نوکریانې کې دوی ته پام نه کیږي او غیر مقامی کسان برتی کیږي. د سیمې ځینو ځوانانو مشال ریډیو ته ویل چې د غفاق او صوبې په کچه نوکریو لپاره امتحانات اخیستل کیږي خو کبالی ضلعو ځوانانو میرټ کې تر ټولو مخکې وي خو د دوی په وینا پر دې سربیره نور کسان برتی سي. په دې اړه تفصیل دا فرحات شنواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ضلع داود پردی پولیټیکل ساينس کې ایم فل کړی او د وای په قبایلي ضلعو کې په مختلفو محکمو کې برتیو په وخت مقامی تعلیمي یافته ځوانانو پر ځای غیر مقامی کسانو ته ترجیح ورکول کیږي او د دوی حق وهل کیږي.
مونږ په د امتحاني شکل کې په زونون کې اچول شوی یو د نوکرو د پاره چې کوم زون جوړ وي نو هغې ته وکتی شي نو په سی ایس ایس کې د ټولو نه ټاپ د فاټا خلکو زیات مارس اخیستي وي چې کومه ایکس فاټا د نیو مارس ډسټرکټ دي او بیا که په لوکل یا صوبایي سطح باندې امتحانونو ته وکتی شي نو د ټولو نه زیات میرټ بیا د زونون د خلکو وي. د دې په باوجود هم بیا پوسټونه چې وي یا نوکری وي بیا د نورو ضلعو خلک ور باندې ناست وي، سفارشي عملیات پکې ډېر زیات وي، د صوبایي حکومت لخوا پکې ډېر زیات چارواکي لاسونه وهي، نو ډېره د بدبختۍ خبره ده.
د خیبر یونین په نوم د ځوانانو اتحادیې یو مشر زاهد الله پردی وایي په برتیو کې د میرټ نه کار نه اخیستل کیږي او تعلیم یافته ځوانان په متبادل کارونو باندې بوخت شو.
نو نوجوان مونږ په بوڑا کې ډېر های کوالیفایډ ډیگری هولډر نوجوان شته او په کثیر تعداد شته چې هغه نن سبا موبایلونه کولو کړي، چایزي پیسې کولو کړي، او دا سم شته چې ډېر پکې په هوټلو کې کور کوي، پرنټینګ او پرېس کوري شوري کړای، لاین ایڈمیشن کوروبوري شوري کړای، بعد دومره پاموله تاوی دار لس وتر په ګټي او بیروزګوري ډېره زیاته رو ډېره سیوا شوی رو. واګر چې په مونږ کې کوالیفایډ خال شته خو متعلقه وي کنسین شته، مونږ بد قسمتي و ادم دو چې کم نوکاری وی کنسی ناون شی دا غا کم ارگنیزیشن دی پی ٹی ایس تا این ٹی ایس تا او ٹی ایس تا یا نور دا سی ارگا سرویسیز دی آغای مونگ نوجوان چه وست پی و هیل که اکسو یا پا ایجوکیشن که شپیتا یا وی کنسی رو شی و زر و دوازر خلوی تا اپلایو که غون آغا روپی مو وحی و بیا آغا میرتا مون شی.
پا خیبر زلکی مو دا غیر مکمی کسانو دا برتای و پارا دا صحت محکمی پگردون یوش میر محکم مو چارواکو سره رابطه وشوه، خو دوی په دې اړه د څه ډول رای راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر یو سل شپږمې حلقه نه د صوبایي اسمبلی غړی بلاول پردی وایي چې مونږ په دې مسله د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکو سره لیدلی او دوی پکې انکوایري مقرر کړې، ځنې برتۍ مو رایساري کړې، په دې به د سره بیا اشتهار کیږي او مقامي قبایلي ځوانانو لپاره پکې ترجیح ورکولی شي.
او بیا دوباره به انشاءالله تعالی د غیزی لوکل چې کوم ځای کې ضرورت دی کا د جمرود هاسپټل ضرورت سټاف نو جمرود نه برتی کیږي، کا د لینډ کوتل هسپتالی نو اب لینډ کوتل لوکل خل برتی کیږي، نو هغه باندې خمون خپل اکشن اغسته دي.
د خیبر ضلعي ځوانان وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس یو شمیر محکمو غزولو عمل روان دی او په کار ده د برتیو په وخت پکې مقامی ځوانانو ته ترجیح ورکړل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د نومبر له 15مې په ټوله نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف شپاړس ورځنی کمپاین دوام لري. په پاکستان کې یو خوا پر ښځو د تشدد پیښې اوس هم روانې دي، نو بل خوا د حقونو فعالان وایي چې په دا ډول پیښو کې د ککړو ملزمانو پر ضد سمه قانوني کاروایی نه کیږي، خو د قانون پلي کوونکو ادارو کارکوونکي بیا وایي چې دوی د ملزمانو پر ضد مقدمې جوړې کړې دي چې ځینې یې نیولي او د ځینو نورو د نیولو لټون یې روان کړی دی. او چا زمي په بلوچستان کې پر ښځو د تشدد او د هغوی مقدمو ته کتنه کړې ده.
د بلوچستان په مسلم باغ کې د 15 ماشومان مور بيبي هاجره د روان 2020 کال د جون پر 12 نیټه په تورن ډول د خپل خاوند او لیور لخوا په بهلو ټکول وجل سوی و. د هجرې د کورنۍ پر شکایت پولیسو د هغې د خاوند محمد صادق او لیور انعام الرحمن پر ضد د قتل مقدمه درج کړه، خو لا هم نه دي توانېدلي چې تورن کسان ونیسي. د هجرې ورور عزت الله د ډسمبر پر دویمه مشال راډیو ته وویل چې د ډسمبر پر اوله د مسلم باغ په عدالت کې د دې مقدمې اورېدنه وسوه، خو دوی د انصاف غوښتنه کوي.
مور مې د سر په قرآن تور اوښکو زاړي، هم سار زاړي، هم ماښام زاړي، سوی زوی مات انصاف مې لاسو وایي، زما دا خلک پیدا کړي پانسۍ د مخه زولې وایي. ما مور پرون ما پیشي وله، زما مور له ما سره ګواه ولاړه پیرس وله، په دونه زړلي وو دا جسته، په اوښکې زړلي وو دا جسته. مور ته زه خپله تسلي ورکوم چې مور خدای به خیر کړي، وم اصلا دوه به نیول کېږي. وایي زوی بلي ارمان نه لرم، دغه ارمان لرم چې څنګه زما لور وزره ده، دغسې دا خلک وم نیول کېږي، دغه رنګه سزا دې ورکړل کېږي، څنګه زما لور ته دوی ورکړې ده.
بلخوا د بی بی حجرې وکیل وایي چې عدالت محمد صادق او انعام الرحمن مفرور ګرځولي او پولیس ته د هغوی د نیولو امر کړی دی. د مسلم باغ د پولیس تانې مشر عبدالجبار بیا وایي چې دوی د تورونو کسانو لټون روان کړي، خو د هغوی په نیولو لا هم نه دي بریالي شوي. په بلوچستان پر دې سربېره پر شزو د تشدد یو شمېر نورې پیښې هم رامنځته شوې دي. د روان 2020 کال د جون پر 18مه د قلا عبدالله د لیرې غریزې سیمې توبې یا دوبندې په خیرزي شاته کلی کې 20 کلن عارفه بیبي وژل شوې وه، چې وروسته لیبي ځواک د جون پر 28مه د هغې د قتل په تور د هغې خاوند سردار محمد ونیوي. د چمن اسټنټ کمشنر زکا اولاد دورانی د ډسمبر پر دویمه مشال راډیو ته وویل چې سردار محمد په خپل جرم اعتراف کړی و چې بیا وروسته دوی عدالت ته وسپاره او اوس د پولیسو په ولکه کې دی، خو د نوموړي په وینا د عدالت لخوا لا تر دې دمه هغه ته سزا نه ده اورول شوې. په پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن د بلوچستان څانګې مشر علاءالدین خلجی وایي چې د روان 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې په دې صوبه کې پر 9 ښځو په بیلابیل ډول په کورنۍ کې دننه او بهر تشدد شوی چې 40 وژل شوي هم دي. د نوموړي په وینا په کلیوالو سیمو کې ښځې د تشدد پیښې نه رپورټ کوي او یا هم موقع نه ورته برابره چې پولیس یا لیویس ته ولاړ شي او شکایت وکړي. د نوموړي په وینا بلخوا د قانون پلي کوونکو ادارو کارکوونکو ته دا ډول پیښو ثبتولو په اړه روزنه ورکول پکار. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن پر خپل ویبپاڼه ورکړي چې په دې هیواد کې پر 20% ښځو د هغوی په ژوند کې کورنۍ تشدد شوی دی. بلخوا په پاکستان کې د ښځو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي اداره وایټ ریبن پاکستان وایي چې په دې هیواد کې له 2011 کال څخه بیا تر 2015 کال پورې پر ښځو د تشدد څخه باندې 15,000 پیښې رپورټ شوې دي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له ډیر خر ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څو غره نه ټول تلي
ز باګاړه الیکټډ پرسن په اخی باندې چې کم دین وزرا شمه.
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپل مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هلي.
The د خیبر پښتونخوا قبایلو او بلوچستان په ځینو برخو کې پر وخت د باران نه کېدو له وجې تر اوسه پر للمینو مځکو د غنمو کښت نه دی سوی، خو د زرعي چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلای سي. دوی همداراز ټینګار کوي چې د للمینو مځکو بزګران دي د نورو فصلونو کښت تجربه وکړي او مځکه دي شاړه نه پرېږدي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پختونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کری. سږکال د مومندو، خیبر، باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي. خو د کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو تر څنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو، د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړي دي. د نومبر پر 28مه مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت له پلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمي نه ده، یعنی باران ته اړتیا لري، او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونگا سر د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي، نو هغه ایون په دسمبر کې کو کرلی شي، نو ان شاء الله زمیدار ته بعد دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاوي. دې لکه مونږ وګورو یخنی لږ مخکې راغه، مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده، نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده. که د دې نه پسم کیږي نو ان شاء الله چې هغه پیداوار به لږ کم وي، د نورو نه به لږ کم وي، خو دومره به چې زمیندار گزاره به ورباندې ان شاء الله کیږي.
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وای د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي، نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناستې، خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم ورېږي.
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي، نو دلته د 15-20 نومبر نه پس چې دی بیا دسې پر خلویږي چې فصل سفر نه کوي، مخکې غټېږي نه. هم چې په کوم حالي د هغه جنوري د این پو د ختمېدلو پورې بیا هم دقسې، خو چې دې وخت کې راوخېږي نو چې بیا څنګه پروری کې نور راتود شي نو بیا یو دم منډه کوي.
یاسر وایي د باجوړ او ځینو نورو قبایلي سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژۍ او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې له کبله یې په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصل یې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بله ټکنالوژي څوک عمل درآمد نه کوي، ګنې چې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو، خلکو ډېره پیدا ورکړله. دغه رنګې اوس دلته داسې ټماټر دي چې هغه په ژمي کې هم کېږي او په اوړي کې هم کېږي او ډېر خام آمدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی چې دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه را روان دی، خو کېږي او که نه کېږي خو خلک همدغه شي ته ناست دي.
مفتي بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې له کبله یو کروندګر سږ کال 15 لکه روپۍ وګټلې. د زیاتوی چې د الوګانو کښت کم لګښت ته اړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي طور باندې زمونږ یو علاقه د ډمرولو کې موږ یو کس دې طرف تراغیب کو، دا هغه په ټوټل خرچه را لږ 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دی هغه له وښو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړې، نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. اوبو ته خو د الو ضرورت ډېری، خو د دې خرچه کمه ده. د الو دا دغه دی چې دا به سر ته اوبه نه خېږي، د پولو کې به لاندې لاندې ځي، ځکه دا به نقصان کوي چې د دې بوټي سره اوبه لګېږي. نو دلته د 1 سولر شیشې والا دغه میلاویږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغسې په 5-6 زره روپۍ دغه دغه سړی شي ترلاسه کولی، نو چې هغه ورته لګېدلی بیا هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پوهنتون پوهاند افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونېږي او حاصل ورکوي. د ده په خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر که د تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
که یو زمیندار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو ښه قسم ورسره وي نو هغه هغه هم استعمالولی شي، هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي چې یاره د دې جوګه نیم چې د نوې تخم والما نو یو خو دغه دغه چې هغه ځان سره تخم ساتلی وي هغه دې استعمال کړي. او دې دلته حکومت داسې پروګرام هم کړی و چې د میدا ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډسټرکټ کې درې یا څلور دفترونه شته دي او زمیندار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې دی که نه پسینې تخم ملو شي، خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې څو میاشتې وروسته به یې حاصل ورته مالي ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستی شي. مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.